السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده د 1409 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوی دیرشمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د فبروري میاشتې له 19 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د سولې د عالي شورا د مشرتابه یوه غړی وایي د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ په خبرو کې د ښځو د نه ګډون له کبله اندېښنه لري، او ایران وایي چې د دې هیواد په جنوب کې د تېرې اونۍ په خونړۍ حمله کې د لاس لرلو په تورې یو شمېر کسان نیولي دي. قدرمنو اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پر افغان حکومت غږ کوي چې د خبرو لپاره یو پیاوړی ملي ټیم جوړ کړي. د فرانسوي میزو چارواکو تایید کړی ده چې د دې ولایت په پشترود ولسوالۍ کې د ناټو یوه کشفي الوتکه رالوېدلې ده، او د پاکستان ولسمشر د دې هیواد تر ټولو ستر ملکي نشان د سعودي عربستان ولیعهد ته ورکړ. بشپړ خبرونه: په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې چټکې شوې، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر افغان حکومت غږ کړی چې د خبرو لپاره یو پیاوړی ملي ټیم جوړ کړي. د طالبانو په ګډون د افغانستان د جګړې مهمو لوبغاړو نږدې دوه اونۍ مخکې په مسکو کې غونډه وکړه. دوی د جمهور رئیس د دفتر د مشر عبدالسلام رحیمی په ګډون پر هغه ټیم چې ولسمشر غنی اعلان کړی انتقاد وکړ. خلیلزاد تیره شپه له تلو تلویزیون سره په مرکه کې وویل داسې یو مرکچی ټیم ته اړتیا شته چې بااعتباره وي او د نورو سیاسي ډلو استازي هم پکې وي. هغه زیاته کړه سوله یوازې په هغه صورت کې ټینګېدای شي چې د افغانانو ترمنځ که په حکومت کې دننه دي که بهر یووالی، اجماع او توافق وي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست ویان پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل که طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نشي، نو په قطر کې د فبروري په 15مه د طالبانو او امریکایي چارواکو غونډې ته به خپل پلاوی ونه لیږي. د فرانسوي میزو چارواکو تایید کړی چې د دې ولایت په پشترود ولسوالۍ کې د ناټو یوه کشفي الوتکه رالوېدلې ده. د فرا ولی محمد شاهب ثابت تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د الوتکه پرون سهار په کچګین سیمه کې رالوېدلې. دا همغه سیمه ده چې د ده په وینا وسلوال طالبان پکې فعال دي. د فراولی د الوتکې د لویدو دلیل تخنیکی عوارض ښودل، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. له دې مخکې طالبانو ادعا کړې وه چې د الوتکه دوی نسکوره کړې او ټوټې ورسره دي. د پشترود ولسوال غوث الدین ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو د دې الوتکې ټوټې نامعلوم ځای ته انتقال کړي. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د متحده عربی اماراتو په دوبای ښار کې د نړیوال کرنیز نندارتون په دوه هم ورځ افغان سوداګرو د 12 میلیون ډالرو په ارزښت د خوراکي موادو قراردادونه لاسلیک کړل. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت پر فیسبوک پاڼه راغلی دی چې دا قراردادونه د افغان او بهرنیو سوداګرو ترمنځ په ځانګړي ډول د زعفرانو او وچې میوې په برخه کې شوي دي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی د نندارتون په لومړۍ ورځ ویلي و چې تمه ده د دې نندارتون په ترڅ کې به د افغان او بهرنیو سوداګرو ترمنځ د 50 میلیون ډالرو په ارزښت قراردادونه لاسلیک شي. لازادی رادیو خبرونه اوري: ایران وایي شپږ مشکوک کسانې د دې هیواد په جنوب کې پر امنیتي ځواکونو د تېرې اونۍ په حمله کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. په هغه برید کې چې د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې د سپاه پاسداران ځواکونو پر موټریز کاروان وشو، 28 کسان ووژل شول. ایران ویلي چې د دې برید پلان په پاکستان کې جوړ شوی او له هغه ځایه عملي شوی. د ایران سپاه پاسداران انقلاب پرون وویل درې مشکوک کسان چې دوی تروریستان بللی دي په سراوان او خاش ښارونو کې توقیف شوي دي. ملګرو ملتونو پرون هیله څرګنده کړه چې د یمن د جګړې ښکیل اړخونه به ژر تر ژره هغه موافقه عملي کړي چې لمخې باید خپل ځواکونه له حدیده ښار او دوو نورو کوچنیو بندرونو او همدارس د ملګرو ملتونو له یوې ودانۍ څخه وباسي. د ملګرو ملتونو په دې ودانۍ کې د 3.1 میلیون بېوزله خلکو لپاره د یوې میاشتې خواړه ساتل کېږي. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرهان حق خبریالانو ته وویل په هدایده کې د دې اقدام پلي کول مهم دي ځکه د یمن اویا په سلو کې واردات له همدې ځایه کېږي. او د پاکستان ولسمشر عارف علوي د پاکستان لوی نښان چې د دې هېواد تر ټولو لوړ ملکي افتخاري نشان دی د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان ته ورکړ. په دې مناسبت پرون د پاکستان د جمهوري ریاست په معنی کې مراسم جوړ شوي وو. له دې یوه ورځ مخکې دواړو لورو هغه تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې سعودي عربستان په پاکستان کې د 40 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونه کوي. تمه ده چې بن سلمان به هند او چین ته هم ولاړ شي. له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو و باورې چې د سولې د عالی شورا مرستیال او یو شمیر نورې ښځې وای د طالبانو او امریکایي چارواکو په خبرو کې د ښځو د استازو د نه ګډون له کبله اندېښنه لري.
من د خپل حق اخیستونکو ولو که هر ډول غلطه معامله هم وشي موږ نه ډاریږو او موږ به د دوی د غلطه معاملې خونتا کوو ان شاء الله.
په همدې حال کې جمهوری ریاست خبرداري ورکوي چې که طالبان د قطر پر روانه غونډه کې افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته چمتو نشي نو دوه ته به پلاوی ونه لیږي. په نورو موضوعاتو کې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي د ولایت کچې ته د ځینو ولسوالیو د لوړولو په اړه بحثونه روان دي خو تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده شوې.
تر اوسه پورې د افغانستان هیڅ ولسوالۍ او هیڅ سیمه داسې شوې نه ده په ګوته کړل شوې ګوته هغه د ولایت بدل شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د سپاه پاسداران ځواک پر کاروان د انتحاري حملې په تړاو یو شمیر مشکوک کسان نیول شوي دي. اورېدو ته را سره اوسئ. له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اولی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د هم د دې خبرونې لومړی موضوع د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حبیبه سرابي وایي د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ښځو د نه ګډون له کبله اندېښمنه ده. میرمن سرابي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې په دې غونډو کې ښځو ته د ګډون بلنه لا نه ده ورکړل شوې. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د خپلو حقونو د دفاع لپاره د طالبانو د ناسم استدلال پر وړاندې د منطقي او پیاوړي استدلال وړتیا لري. په دې اړه جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
یو شمیر افغان میرمنې بیره لري چې شاید د څو کلونو پر لاسته راوړنو او حقونو یې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرو کې معامله وسي. یوه له دغو میرمنو د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیاله حبیبه سرابي ده. میرمن سرابي تېر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دې اړه د لا ډاډ ترلاسه کولو لپاره د افغانستان د سولې په اړه د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ښځو استازو ته بلنه ورکول مهم دي. دا وایي له بده مرغه په هغو مذاکراتو کې چې د ښاغلي خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ کېږي هیڅ ښځه ګډون نه لري. دا زموږ د اندېښنې وړ دي. موږ د ښاغلي خلیلزاد د امریکا له سفیر او د بیلابیلو ټولنو او هغو کسانو سره چې په پریکړو کې رول لري خپل اندېښنې شریکې کړې دي. میرمن سرابي زیاته کړې چې افغان میرمنو د سولې په خبرو کې د دوی د حقونو د قرباني کېدو د مخنیوي لپاره پراخ کمپاینونه وکړل. تمه ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ پلاوی او د وسلوالو طالبانو استازي د راتلونکي دوشنبه په ورځ د فبروري پر 15مه په قطر کې یو ځل بیا سره وګوري. دواړو لورو په جنوري کې هم شپږ پرله پسې ورځې په قطر کې خبرې سره وکړې. تر هغو خبرو وروسته زلمی خلیلزاد ویل چې په اصولو کې د سولې پر یو چوکاټ موافقه تر رسیدلې خو زیاته کړه چې هیڅ توافق ورسته نه دی. د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې روسیه هم د طالبانو او د افغانستان د لسکونو سیاستوالو او ګوندونو د مشرانو کوربه و. د مسکو په غونډه کې یوازې فوزیه کوفي او هوا علم نورستانی د افغانستان د شوزو په استازیتوب ګډون کړی و. د شوزو د حقونو یو فعال ملالۍ شینواري په هغې غونډه کې د دوو شوزو ګډون نمایشي بولي. میرمن شینواري تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې د امریکایي پلاوی او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرو کې شوزو ته د ګډون بلنه نه ورکول کېږي. نوموړي زیاته کړه چې ښځې د خپلو حقونو د دفاع لپاره د منطقي استدلال وړتیا لري.
منګه خپل د شرعي حق او د خپل اسلامي حق باندې پویګو که دوی د اسلام د دین نه په استفادې سره مونږ ته د دین نه غلط تعبیرونه کول اوس مونږ په مینس کې داسې مسلمان مونږ خپل شکر الحمدلله مسلمانان یو او داسې عالم میرمن هم مونږ لرو چې د دوی د غلطو استدلالونو په مقابل کې سم او قوي استدلال وکاندي. مونږ د خپل حق اخیستون کیو ولو که هر ډول غلطه معامله هم وشي مونږ نه ډاریږو او مونږ به د دوی دا غلطه معاملې خونتا کوو ان شاء الله.
وسلوالو طالبانو د فبروري پر 15 په یوه اعلامیه کې ویل چې د اسلامي اصول سره سم د شوزو حقونو تضمین تجمن دي، په داسې ډول چې نه د شوزو مشروع حقونه نقص سي او نه هم د افغانستان ارزښتونه وګواښل سي. د غیډلې له 1999 کال څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان کې د خپل واکمنۍ پر مهال ښوونځیو ته د ډیرو نجونو د تګ او په رسمي دفترونو کې د شوزو د کار کولو مخه ونیوله. هغو شوزو او نجونو چې د طالبانو سپارښتنې نه عملي کولې په شله عقوبه یې سزا لیدله.
و موریدل چې یو شمیر مېرمنې د سولې پر روانو هڅو کې د خځو د پیکا ونډې لکبل اندېښنه لري. په همدې حال کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د حکومت پلاوی به په هغه شرط د قطر پر روانه غونډه کې ګډون وکړي چې طالبان د حکومت له استازو سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري همداراز وایي چې په دې وروستیو کې د سولې په هڅو کې یو څه وضاحت لیدل کېږي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو خبریال واصل وصال راکوي.
د افغانستان ولسمشر مانی د قطر د راتلونکو نیناستې ته په خبرګون کې وایي چې که طالبان د حکومت له استازو سره په دغه ناسته کې مستقیمو خبرو ته حاضر نشي، افغان حکومت به د قطر په ناسته کې ګډون و نه کړي. د افغان ولسمشر ویان هارون چخنسوري د دوشنبه پورس په کابل کې د مونیخ د ناستې د ولسمشر محمد اشرف غنی او زلمی خلیلزاد د کتنې او د افغانستان د سولې په اړه د روانو هڅو په اړه خبرې کولې ویل چې تر هغې چې طالبان د افغان حکومت له پلاوي سره خبرو ته چمتو نشي، حکومت په دغه ناسته کې ګډون نه کوي.
جلسه د تاریخ 25
برگزار میشه. کومه جلسه چې د فبروري په 15مه په قطر کې ترسره کیږي، که دغه جلسه مشروط په دی وي چې مذاکرات په مستقیم ډول حکومت سره پیلېږي، موږ خپل پلاوی لیږو. پرته له دې که په زړه فرمول وي، د افغانستان حکومت په دغه ناسته کې ګډون نه کوي.
حکومت افغانستان د جلسه اشتراک نه میکنه.
خغلی چخنسوري د خبريالانو پوښتنو ته په جواب کې ویل کارتیا ولیدل شي حکومت به د سولې مرکزی پلاوی په ترکیب کې زیاتوالی راولي. نو موړي د ولسمشر محمد اشرف غني او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی او چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد کتنې ته په اشاره سره ویل چې دواړه لوري په دغه لیدنه کې په یوې نوې کاري تګلارې هوکړې ته رسیدلي. نوموړي د دغه نوې کاري تګلارې په اړه وویل د یوې ځانګړې ایجنډا پر بنسټ د ټولو مسایلو په اړه د افغانستان حکومت سره مشوره کیږي او له هغه وروسته په عملي اقداماتو خبرې کیږي او له هغه وروسته نړیوال متحدین په ځانګړې توګه خلیلزاد نړیوال سفرونه پیلوي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې ټاکل شوې د راتلونکې اونۍ د دوشنبه په ورځ د طالبانو استازي یو ځل بیا په قطر کې له امریکایي پلاوي سره وګوري. د طالبانو د ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې ویل چې د فبروري د 15مې نیټې ناسته د امریکایانو او طالبانو ترمنځ ده او کوم بل لوری به پکې ګډون ونه لري. ښاغلی مجاهد په دې اړه چې طالبان به د قطر په ناسته کې د افغان حکومت له استازو سره مخامخو خبرو ته چمتو وي وایي اوس مهال موږ د افغانستان د قضیې په بهرني اړخ اخته یو او نه غواړو چې د خپل هیواد د داخلي مسایلو په اړه له امریکا سره بحث وکړو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له دې وړاندې هم څو ځلې له طالبانو سره لیدنې کتنې لرلې دي، تېره شپه یې له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې ویلي چې په دغو کتنو کې د دایمي اوربند د طالبانو او القاعده پر اړیکو د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د مخامخو خبرو په پیلېدو او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه بحثونه کړي دي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
به هم د سولې په مسله کې پاتې کیږو او د لویدیځ په مطبوعاتو کې ګورو چې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه کوم نظریات لري. د لویدیځ مطبوعاتو ته کتنه نوریاس نوری کړې ده.
کریسچن ساینس مانیټور ورسپانه په خپل وروستۍ غنه کې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه په یو مطلب کې پوښتنه کوي چې آیا افغانستان په رښتیا سولې ته چمتو دی؟ ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې متحده ایالات د خپل تاریخ له تر ټولو اوږدې جګړې څخه د وتلو لارې څاري، په افغانستان کې د سولې نوې زیږیدلې بهیر چې په ترڅ کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې کیږي، په تیرو څو کلونو کې د لومړي ځل لپاره افغانان خورا زیات هیله من کړي دي. خو ورسپانه زیاتوي چې ډېرې جدي اندېښنې لا هم پر ځای پاتې دي، ځکه طالبان په داسې حال کې د سولې خبرې کوي چې د راپورونو له مخې د جګړو نوي فصل ته هم د تیارۍ په حال کې دي. کریسچن ساینس مانیټور لیکي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په هڅو کې د بیړې نښې نښانې لیدل کیږي. ښاغلی خلیلزاد تېره اونۍ ویلي وو چې په راروانه جولای میاشت کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې سولې ته د رسېدو لپاره ډېر کارونه پاتې دي چې باید ترسره شي. ورسپانه د هغو اندېښنو یادونه هم کوي چې د افغانستان ښځې له طالبانو سره د سولې د یوې موافقې په صورت کې لري. کریسچن ساینس مانیټور لیکي چې د طالبانو د واکمنۍ په کلونو کې افغان میرمنو د کار او زده کړو اجازه نه لرله او حتی له چادري پرته له کوره نشوی وتلی. نیویارک ټایمز رسپانې د افغانستان د سولې په روانو هڅو کې د دریو مهمو ګډونوالو د کلونو مخکې تصویرونه خپاره کړي دي. ورسپانې د ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د مرکچی پلاوي د غړي شیر محمد عباس تنگزی د تصویرونو لاندې لیکلي د ولسمشر استازي او طالب د ژوند بڼه په جګړه او بهر کې د زده کړو پر مهال. په دې تصویرونو کې ولسمشر غنی چې د تحصیل بشپړولو وروسته د فراغت څلور کنجه خولۍ پر سر او نیکټایي تړلی ترڅنګ ځوان شیر محمد عباس استانګزی نیکټایي په غاړه او ورپسې زلمی خلیلزاد په نیکټایي کې ښکاري. دا په اویاومه لسیزه کې هغه مهال و چې دوی په بهر کې په تحصیلي بورسونو کې زده کړې کولې. ښاغلو غنی او خلیلزاد د منځني ختیځ د تاریخ په یوه لانجمنه مرحله کې د بیروت په امریکایي پوهنتون کې چې د منورانو او د ایدیالوژیو د لارویانو زانګو درس وایي. په داسې حال کې چې استانګزی بیا په هندي کشمیر کې د هیمالیا د غرونو په لمنو کې د هند په یوه معتبر پوځي ښوونځي کې زده کړې کولې. ورسپانې تر دې عکسونو لاندې د درې واړو اوسني تصویرونه هم خپاره کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي دا درې کسان چې د جګړې د دریو بیلابیلو اړخونو استازي دي د افغانستان د څو لسیزو جګړو د پای ته رسولو په هڅو کې ښکیل دي. ورسپانه لیکي درې واړه شخصیتونه د افغانستان د اوږدې جګړې د بیلابیلو اړخونو استازي دي، خو د هغوی جلا لارې او شخصیتونه اوس د افغانستان د سیاسي جغرافیې د ناامیدونکې ډرامې پر سټیج په یوه ټکي کې راټولېږي.
لا زده رادیو سهرنی خبری مجله اوري. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره هغه راپورونه ردوي چې وای د حکومت د پریکړې لمخې یو شمیر ولسوالۍ د ولایتونو کچې ته لوړې شوې دي. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکه ادارې ویاند پرون ازادۍ رادیو ته ویل چې په دې اړه بحثونه روان دي، خو تر اوسه کومه ولسوالۍ نه ده ځانګړې شوې چې په ولایت به بدلیږي. په دې اړه تفصیل له کابله د حمید مومن پر راپور کې.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره دا تاییدوي چې د نوو ولایتونو د رامنځته کولو په اړه د دې ادارې او ارګ ترمنځ خبرې روانې دي، خو تر اوسه پورې د کومې سیمه ولسوالۍ په اړه چې په ولایت بدله شي حتمی پریکړه نه ده شوې. تر دې مخکې ځینو رسنیو په خپلو راپورونو کې د یو شمېر ولسوالیو نومونه یاد کړي وو چې افغان حکومت په پام کې لري چې په ولایتونو بدلې کړي. خود سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکه ادارې ویان سید شاد سقیم د دوشنبه په ورځ ازادې راډیو ته وویل چې دا راپورونه بې بنسټه دي او تر اوسه پورې د کومې ولسوالۍ او یا سیمه په اړه کومه حتمی پریکړه نه ده شوې.
سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره له ارګ سره لګیا ده په بحثونو باندې. تر اوسه پورې هیڅ پریکړه نه یې رسیدلې. تر اوسه پورې د افغانستان هیڅ ولسوالۍ او هیڅ سیمه داسې
خاغلی سقیم زیاته کړه چې حکومت په دې برخه کې د خلکو د غوښتنو د ولسوالۍ د جغرافیایي موقعیت نفوذ او امکاناتو ته په کتو کار کوي. ځینو رسنیو په خپل راپورونو کې ویلي چې حکومت د بدخشان ولایت د پامیر ولسوالۍ په غزنی کې جاغوري، په ننګرهار کې د شینوارو، په غور ولایت کې د تیوره ولسوالۍ، په فاریاب کې انخوی او په هرات کې د شینډن ولسوالۍ او د اسلام قلعه خارګوټې په ولایتونو بدلوي. د نو ولایتونو د رامنځته کولو په اړه د بحثونو داسې محل پیل شوی دی چې د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکو د دوی د ولسوالیو په ولایتونو د بدلېدو غوښتنه کړې او د غزنی د مقر ولسوالۍ اوسیدونکو خو لا د مخه په دې اړه د دوی د غوښتنو په وړاندې د حکومت د خاموشۍ په غبرګون کې اعتراضونه پیل کړي او د کابل قندهار لویه لاره هم بنده کړې وه. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې وایان د دغه اعتراض لپاره د رسنیو ناسم راپورونه ګرم وبلل او ویویل چې د ناسمو اوازو خپرول خلک اعتراض ته وهڅول، خو کله چې دوی ورته قانع کوونکي ځوابونه ورکړل نو اعتراض پای ته ورسول شو. خو ځینې کتونکي بیا د یوې دقیقې احصایې په ناموجودیت کې د نو ولایتونو رامنځته کول یو ناسم اقدام بولي او وایي چې دا به بیا په راتلونکي کې د ټولو سیمو ولسوالیو د خلکو په غوښتنې بدله شي. ناصر شفیق یو له دغو کتونکو څخه دی چې د نو ولایتونو رامنځته کېدل ناسم بولي. د ازادۍ راډیو ته وویل
یو اساسي تدمی ده چې کله داسې ولسوالۍ ولایتونه کېږي دا به د یو دقیقې سرشمېرنې نه پرته صرف د ځینو ولسونو یا د ځینو ولسوالیو په غوښتنه باندې ترسره کېږي او دا به د نورو لپاره هم لاره پرانیزي او هر څوک به وایي چې زموږ ولسوالۍ د ولایت شي.
ښاغلی شفیق حکومت ته سپارښتنه وکړه چې د نو ولایتونو د رامنځته کولو په ځای د موجوده ولایتونو د ستونزو هواري ته جدي پام واړوي او په ولایتونو کې د انډول په پام کې ساتلو سره لازمي خدمات برابر کړي.
ازادي راډیو ته وګ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ایران وای شپک مشکوک کسان د دې هیواد په جنوب کې پر امنیتی ځواکونو د تیرې اونۍ په برید کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. په هغه برید کې چې د ایران په سیستان، بلوچستان ولایت کې پر امنیتی ځواکونو وشو، 28 کسان ووژل شول. ایران وای دا برید په پاکستان کې طرح شوی او لا همغه ځایه عملي شوی دی. جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د ایران سپای پاسداران د فبروري پر 13 ویل درې تنه یې په سراوان او خاش شارونو کې د هغوی په پټنځایونو کې نیولې دي. د غزواکونو نیول سوي کسان تروریستان بللې دي. د فارس نیمه دولتي خبري اژانس د سیستان بلوچستان ولایت عمومي سرنوال علي موحدي له قوله ویلي چې درې نور کسان هم نیول سوي چې د فبروري د 13 نیټې په ځانمرګ برید کې په لاس لرلو تورن دي. د ایران سپای پاسداران وایي په سراوان او خاش شارونو کې د عملیاتو پر مهال لسګونه کیلوګرامه چاودیدونکي مواد هم نیولې دي. د دغو ځواکونو په وینا نیول سوي کسان برید کوونکي ته موټر برابر کړی، لارښوونه یې کړې او ملاتړ یې کړی وو. د فبروري پر 18 د ایران د پارلمان مشر علي لاریجاني ویل چې دغه برید په پاکستان کې د نن پلان او له هغه ځای ترسره سوی وو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د پاکستان سفیر د اعتراض په توګه ور وغوښت. د دغه وزارت ویاند بهرام قاسمی د فبروري پر 13 خبري اعلان ته وویل
قابل تحمل نیست برای ما که
د وایز موږ لپاره د زغم وړ نه دی چې د پاکستان دولت او پوز ونسی کولای له خپل خاورې څخه د ایران پر وړاندې د دې ډول شرارت او تروریستي اقداماتو مخه ونیسي.
نسبت به جمهوری اسلامی ایران جلوگیری بکنه.
تسنیم خبری آژانس بیا د ایران د پوز د لوی درستیز محمد باقری له قبل ویلی چې هیواد د پاکستان چارواکو ته د تروریستي ډلو د پټو او نیمه پټو روزنیزو مرکزونو په اړه معلومات شریک کړي دي. شغلی باقری د پاکستان د پوز له قمندانانو سره په ټلیفوني خبرو کې له هغوی غوښتي چې یا د دغو ډلو سره مقابله وکړي او یا د ایراني ځواکونو ته اجازه ورکړي چې لاس په کار سي. د فبروري د 13 ځانمرګ برید چې د امنیتي ځواکونو پر یو باس سوی دی، په کلونو کې د ایران پر ځواکونو یو له خونړیو بریدونو ګڼل سوی چې د سپای پاسداران انقلاب وویشتنه ځواکونو پکښې ووژل سول. سنی توندلاري ډلې جیش العدل د هغه برید مسؤلیت اخیستی دی. سیستان، بلوچستان د پاکستان او افغانستان سره د ایران پر پوله پروت دی چې وسلوالې ډلې او قاچاق کوونکي پر همدې لارې تګ راتګ کوي. په دې سیمه کې تر ډېره سنی مذهبي بلوڅان میشتي. اسلام آباد دا برید غندلی او له ایران سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. ایران په پرله پسې ډول ویلي چې وسلوالې ډلې په پاکستان کې دننه له خپلو پټنځایونو څخه فعالیت کوي.
خبری مجله اوری
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوری. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنگونه د پزړه پورې محاورو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې په موکړی د خبرونو لنډیسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان حکومت څخه غواړي چې د خبرو لپاره یو پیاوړی ملي ټیم جوړ کړي. ښاغلی خلیلزاد تیره شپه په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل داسې یو مرکچی ټیم ته اړتیا شته چې بااعتباره وي او د نورو سیاسي ډلو استازي هم پکې وي. د فراسي مېزو چارواکو تایید کړی ده چې د دې ولایت په پښترود ولسوالۍ کې د ناټو یو کشفی الوتکه رالوېدلې ده. د فرا والی ازادۍ رادیو ته وویل چې دا الوتکه پرون سهار په کجګین سیمه کې چې طالبان پکې فعال دي رالوېدلې. د متحده عربی اماراتو په دوبی ښار کې د نړیوال کرنیز نندارتون په دوهمه ورځ افغان سوداګرو د $12 میلیون په ارزښت د خوراکي موادو قراردادونه لاسلیک کړل. ایران وای شپږ مشکوک کسان د دې هیواد په جنوب کې پر امنیتي ځواکونو د تیرې اونۍ په برید کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. په ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې په دې حمله کې 28 کسان وژل شوي وو. ملګرو ملتونو پرون هیله څرګنده کړه چې د یمن د جګړې ښکیل اړخونه به ژر تر ژره هغه موافقه عملي کړي چې له مخې باید خپل ځواکونه له حدیده ښار او نورو ځایونو څخه وباسي. او د پاکستان ولسمشر عارف علوي د پاکستان نشان چې د دې هیواد تر ټولو لوړ ملکي افتخاري نشان دی د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان ته پاکستان ته د نوموړي د سفر پر مهال ورکړ.
دا ژوند رنگونه.
نوم می دلشاد ده، دلشاد الله، او کوم ده شرکت کی کار زرنج
دا خوسیار هوټل ده کنه؟
او
دا مو پسش کی جوړ کړی ده کرا ته چې مثال څنګه